السلام علیکم د مخم شپږ بجې دی د ازادي راډیو د مخمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د مشرانو جرګې د دې جرګې د فای چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاري موضوع له کشفي ادارو سره وڅېړي. او په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د وروستي وضعیت په اړه هم په خبرونه کې رپورټونه مرکې او مطالب اوریدل شي. خو په سر کې اجمل اند د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو سره
جمهور ریاست وایي په کندوز کې د ملکیانو د وژنې پیښه په جدي او بې طرفه توګه څېړي. د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانجمن انتخاباتي کمپاین وروسته امریکایان نن د رایو مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او د مالی وزیر له مشرانو جرګې غواړي چې تر دوه اونۍ پورې د 1416 نوي مالي کال بودیجه تایید کړي. بشپړ خبرونه له یو نړیوال خبره پیلوو. د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانجمن انتخاباتي کمپاین وروسته امریکایان نن د رایو مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکي ولسمشر یا ولسمشر وټاکي. د امریکا په ختی ساحل کې د کابل په وخت د ماسپخین په 3:30 بجو د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. د نیو همشپیر ایالت په ځینو وړو خارګوټو کې خلکو لا دمخه رای ورکړې وې. میرمن کلینټن نن سهار په شمالي کارولینا کې خپلو پلویانو ته وویل
When your kids and grandkids ask
دا وای کله چې تاسو بچیان او لمسیان پښتنه وکړي چې په 2014 میلادي کال کې مو څه وکړل تاسو به وکولای شئ چې ورته ووایي د یوې پیاوړې بهتري او عادلانه امریکا لپاره مو رایه ورکړه. داسې و امریکا چې پلونه مو پکې جوړ کړل نه دی والونه. جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ بیا په میشیګن کې خپل پلویانو ته داسې وویل
Together We will make
یو ځای به موږ په خپلو کې یو بډای امریکا رامنځته کړو. یو امریکا چې بیا به پیاوړي امریکا به یو وار بیا خوندي کړو او امریکا به ستره کړو. راپورونه وایي چې په بې سابقه توګه تر 46 میلیونو زیاتو امریکایانو لا دمخه د پوستي او یا د رایو د مرکزونو لارې خپلې رایې کارولې دي. په داسې حال کې چې نن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې ډېرې نظر پوښتنې ښیي چې ډیموکراټه کاندید هیلري کلینټن ښایي جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکړي. تمه ده چې د انتخاباتو د نتایجو رابرسېره کېدل به د کابل په وخت سبا سهار 9:30 بجې پیل شي. اوس هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. جمهور ریاست وایي په کندوز کې د ملکیانو د وژنې پیښه په جدي او بې طرفانه توګه څېړي. دا ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کندوز خلک مدني فعالان او زیان من شوي کورنۍ له لیږل شوي حکومتي هیئت سره په دغو څېړنو کې همکاري کوي.
کندوز د پیچ پاړه باندې حکومت جدي دی. په دې برخه کې چې کوم هیئت لدی په کابل تللی دی هغه یو تخنیکي هیئت دی او هلته څېړنې تخنیکي دي. د دغو تحقیقاتو پایلې د ولس سره شریکېږي.
ښاغلی امینه پال وایي د څېړنو نتیجې به له خلکو سره شریکې شي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالانو نن په یوه غونډه کې د کندوز پیښه وغندله او هغه یې غیر انساني او غیر اسلامي عمل وباله. په دې پیښه کې چې د کندوز په بزکندارۍ سیمه کې تېره اونۍ وشوه د ماشومانو او ښځو په ګډون 1.5 لسیزه کسان وشل شوي وو. د کابل پولیسو نن سهار وویل چې په ولسمه ناحیه کې د وسلوالو غلو یوه ډله نیولې. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل له پولیسو سره پنخته کې د دې ډلې مشر زبیر پنشیری ووژل شو او درې نور کسان ونیول شول. د مالی وزیر له مشرانو جرګې غواړي چې تر دوه اونیو پورې د 1416 نوي مالي کال بودیجه تایید کړي. اکلیل حکیمی نن د راتلونکي کال بودیجه مشرانو جرګې ته تشریح کړه. وی ویل چې دغه بودیجه د هیواد اقتصادي پراختیا او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د ژمنې پر اساس جوړه شوې. ټاکل شوې ده چې د 1416 نوي کال بودیجه د مشرانو جرګې ته تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په کابل کې د هغه کسانو له ډلې چې د برېښنا بیلونه یې له 1 لک افغانیو پورته و یوازې 3 کسان حاضر شوي چې خپلې پیسې یې تحویلې کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته د دې کسانو په اړه وویل
مولوي صاحب تر اخره خپل پیسې کاملا صفر کړې. جناب استاد صاحب خپل پیسې کسبي او تحویلې ورکړ نورې پاتې دي او یو که په شپږ میاشتو کې ورسره یا په شپږ دورو کې ورسره کسب شو او همدارز اجنبي وکولې چې خپل پیسې یې کسب کړې او تحویلې یې شروع کړه.
برېښنا شرکت په وروستیو کې د 2099 کسانو لیست خپور کړ چې د دغه شرکت پوره وړي دي. په دوی کې یو شمېر چارواکي او پیژندل شوې څېرې هم شامل دي. اوس مخکې له دې نه چې دا خبري سرویس پای ته ورسوو څو نړیوال خبرونه بیا راخلو. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونو له انقرې سره ژمنه کړې چې سوریایي کوردي ځواکونه به چې امریکا یې ملاتړ کوي یوازې د رقه ښار په محاصره کې برخه ولري او ښار ته به نه ننوځي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سې شنبې په ورځ وویل انقره غوره ګڼي چې سیمه ییز عرب جنګیالي چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوي او د ترکیې مځکني ځواکونه د رقه ښار ته ننوځي. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو چې د بېلابېلو ټبرونو یو ایتلاف دی او مشرۍ کوردي د خلکو د ساتنې د یونټونو په نوم کوردي ډله کوي د نومبر په شپږمه نېټه یې له داعش څخه د رقه ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. جرمنی 15 کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د تړاو په شک نیولي. دا کسان نن د پولیسو لخوا د جرمنی په بیلابیلو برخو کې د یو لړ چاپو په ترڅ کې نیول شوي. د جرمنی فدرالي څارنوال دفتر ویلي دا کسان د یو تروریستي سازمان د ملاتړ په شک نیول شوي. په نیول شوو کسانو کې یو عراقي احمد عبدالعزیز عبدالله چې په ابو والا هم مشهور وو شامل دی او د دې ډلې مشر ښودل شوی دی. دا و خبر.
ل اجمل انسخمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. په روانه خبری مجله کې اوري چې د مشرانو جرګې د دې جرګې دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ موضوع د افغانستان له کشفي ادارو سره شریکه کړي.
کمیسیون دفاعي جدیت سره د طالب دا حکم دی واخلي امنیتي او کشفي ارګانونو مشران رو غواړي معلومات تر واخلي که چیرې داسې شواهد موجود وي بیا موږ تاسو په دې کې بحث وکړو.
د مالی وزارت د 1409 هجري شمسي کال د بودیجې مسوده د تصویب په هدف د ملي شورا مشرانو جرګې ته وسپارله. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن په نیویارک کې خپل رایا وکاروله. د خبرونه په جریان کې اکثره مطالب د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه په دې کې ریپورټونه او دا هم اوري چې کچېته د امریکا نوی ولسمشر ټاکل کیږي نو پر افغانستان به تاثیر څه ډول وي.
در مجموع سیاست آمریکا در قبال افغانستان بعد از این انتخابات شد چسته جایی در قبال افغانستان و منطقویه شد اینا رجست بگرد.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پرې په صفه ډول اوریدل شي. د مشرانو جرګې د دې جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ موضوع له کشفي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې له څه مودې را په دې خوا د داش پر وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاریو په اړه اوازې خپرېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې همکاري په ډاګه کړي. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې همکاري دا ځل د افغانستان مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده او وایي چې دا مسله باید په دقیق ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل له څه مودې راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاریو په اړه خبرې کیږي چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی مسلمیار د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله څو دا موضوع د افغانستان له استخباراتي او کشفي ارګانونو سره شریک کړي.
دا روسیه اوازه شته چې روسیه او ایران په دایښ په وړاندې د طالبانو سره همکاري کوي. په کار د دې چې موږ کشفي ارګانونو سره وغوښتل شي د دقیق معلومات وشي. د معلوماتو پر بنیاد موږ تاسو ته تصمیم ونیسو چې حقایق څه دي. کمیسیون د دفاعي جدیت سره د طالب د حکم دی واخلي امنیتي او کشفي ارګانونو مشران رو غواړي معلومات تر واخلي که چیرې
له دې مخکې هم په وار وار له وسلوالو مخالفانو سره د ایران د همکاریو راپورونه ورکړل سوي وو. داسې ویل کیږي چې آن ایران په خپله خاوره کې وسلوالو مخالفانو ته د روزنې زمینه برابره کړې ده. اخوا له طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو او دغه هیواد ته د ځینو طالب مشرانو د سفر په اړه هم راپورونه خپاره سول. مسکو او طالبانو بیا دا راپورونه رد او بې بنسټه وبلل. ایران او روسیا په افغانستان کې د داعش له فعالیته سخته اندېښنه لري او ویلي دي چې باید د دغې ډلې د پراختیا مخه ونیول سي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم دې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې روسیا او ایران هڅه کوي له طالبانو څخه په استفادې په افغانستان کې داعش وځپي. د مشرانو جرګې وغړي جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
د پارا او د نمروز او د بدغیس او د غور دغه ولایتونه خلک راځي دا په خرا دغه وایي چې ایران اوس د اتادو پنج د اشتادو دو او د لارې وټن مشتون کې راکټونه نه نیولې تر کلشنکو پورې دغه سلاګانې طالبانو په اختیار کې ورکړی دي. ایران چې دای دغه ویره لري رئیس ډله راځي افغانستان ته، د افغانستان نه مثلا ایران او روسیې ته غواړي چې سرحد وکړي.
مخکې تر دې په لویدیځ په ځانګړي ډول هرات او فراه ولایتونو کې هم چارواکو له طالبانو سره د ایران د همکاریو خبره کړې وه، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي تر اوسه داسې اسناد نشته چې وښایي ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. دی وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته د هر هیواد لخوا چې وي د سیمې په ګټه نه ده.
و امریدل چې د مشرانو جرګې د دې جرګې د دفاعي چارو کمیسون ته دنده وسپارله چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ موضوع له کشفي ادارو سره وڅېړي. د مالی وزارت د 1906 هجری لمریز کال د بودیجې مسوده د تصویب په هدف د ملي شورا مشرانو جرګې ته وسپارله. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دا مسوده د اقتصادي پراختیا پر بنسټ د ادارو ظرفیت او د نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت ژمنو ته په کتو جوړه شوې ده. د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د 1906 لمریز کال بودیجې پر وخت د تصویبېدو لپاره لازمه پاملرنه موجوده ده. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د مالی وزیر د مشرانو جرګې لغړو غوښتنه وکړه چې د هیواد اساس وضعیت ته پکتو د 1906 کال ملي بودیجه تر دوه اونیو تایید او د راتلونکو پړاوونو لپاره یې ولسي جرګې ته ولیږي. د مالی وزیر وایي چې د 1906 کال لپاره ټوله 4.6 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ځانګړې شوې چې له دې څخه یې 2.8 میلیارد افغانۍ عادي او 1.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې چې د بودیجې دا مسوده مهمو اړتیاو ته په کتو په دقت سره تیار شوې ده.
مسوده بودیجې ملي 1396
مالی کال بودیجه د افغانستان پراختیایي پروګرامونو او مالی امکاناتو ته په کتو اقتصادي پیاوړتیا د ادارو د لګښت ظرفیت او د نړیوالو پر وړاندې د افغان حکومت ژمنو ته په پام جوړه شوې ده. هغه وایي چې د 1906 کال په بودیجه کې امنیتي سکتور او زیربناو برخې ته لومړیتوب ورکړل شوی چې له دې بودیجې څخه یې 6.5% امنیت او 1% نورې زیربنایي برخو ته ځانګړې شوې ده. کیمی وایي چې د 1906 کال په ملي بودیجه کې 111 نوي پراختیایي پروژې هم شامل دي.
در طرح بودیجه مالی سال 1396
د 1906 کال په بودیجه کې 111 غټې متوسطې وړې نوې پروژې په پام کې نیول سوي دي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره اندازه پروژې زموږ په ملي بودیجه کې شاملې سوي دي. نوموړی وایي چې د ټولو ژمنو سره د بودیجې لګښت یوه ستره ستونزه ده چې د کار د مرستو په جذبولو اغېز کړی دی. هغه د دې ستونزې دلیل د ادارو لخوا د لازم پلان نشتون په تدارکاتي او بودیجوي برخو کې د ادارو ټیټ ظرفیت، فساد او د مکافاتو او مجازاتو د سیستم نشتون یاد کړ. د بداس حال کې د چې ولسی جرګې په دې ورسېو کې د وزارتونو لخوا د بودیجې په نه مصرف بیا بیا انتقادونه کړي او ویلي دي هغه وزیران به استیزا کړي چې لاویا فیصد څخه کم بودیجه لګولې ده. د مالیه وزارت وایي چې د ملي شورا لغړو سره مشوره کړي او دراتلونکو کال په نیمایي کې به د هغوی ادارو بودیجه نورو پیاوړو ادارو ته وسپاري چې دوی یې د لګولو وړتیا نه لري. د مشرانو جرګې غړو په دې غونډه کې ټینګار کوي چې د بودیجې په مسوده کې باید د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. له دې سره د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلم یار ژمنه وکړه چې د مالی کال بودیجه به په خپل وخت تصویب شي.
پیغام ته په تفصیل سره د مالی وزیر او جمهور رئیس سره خبرې کړې او دواړو ژمنه دا کړې ده چې د څنګه چې تاسو نظر مشورتي الته لیږي نو ام جمهور رئیس ته یو کافي ام مالی وزارت تر ولیږي تر څو موږ تاسو نظرات واخلو. ان شاء الله موږ وعده کوو چې په خپل معین وخت بودیجه تصویب کړو.
په ورته وخت کې د مالی وزیر پر روان کال کې د عوایدو لوړېدو ویل او ټینګار کوي چې د راتلونکي کال د کورنیو عوایدو اندازه به تر 1.5 میلیارد افغانیو پورې ورسوي.
د چهارشنبې په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
میلیونه امریکایان نن د خپل نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په نیویارک کې خپل رایه وکاروله. د امریکا په ختیځ کې په ډیرو برخو کې د رایو ورکولو مرکزونه پرانستل شو، خو په نیو همشار ایالت کې بیا لوړاندې ډیرو کسانو خپل رایه کارولې دي. جزئیات لفری با ظاهر ورو.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په نیویارک کې خپل رایه وکاروله. هیلری کلینټن نن د ورځې په لومړیو کې خپل پلویانو ته وویل، دا وایي کله چې ستاسو ماشومان او لمسیان ستاسو څخه پوښتنه کوي چې په 2018 کال کې چې هر څه مهیا و تاسو څه وکړه، تاسو به وکولای سئ چې ورته ووایست، ما د یوه پیاوړي سمیا او شفاف امریکا لپاره رایه ورکړه، یوه داسې امریکا چې پلونه به پکې جوړوو نه دیوالونه. په دغه انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو رقیب ډونالد ترامپ په وړاندې سیالۍ ته ولاړه ده. ډونالد ترامپ د انتخاباتو د ورځې په لومړیو کې په میشیګان ایالت کې خپل پلویان وهڅول چې د ترای ورکړي. دوی وایي، موږ به په ګډه یو ځل بیا امریکا شتمنه کړو، موږ به امریکا بیا پیاوړې کړو، موږ به امریکا بیا خوندي کړو، او یو ځل بیا به امریکا تر ټولو ښه کړو. د امریکا دغه انتخابات چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ډیر اختلافي ګڼل سوی دي، څه باندې 46 میلیونه وګړو له وړاندې د ایمیلونو او یا هم د رایو مرکزونو له لارې خپلې رایې کارولې دي. په دې معنی چې شاوخوا 46% امریکایانو له وړاندې خپلې رایې وکارولې. د رایو نتیجه به د نومبر په 9 نیټه اعلان شي. د دغو انتخاباتو ګټونکي به د امریکا 45 ولسمشر وي، او د راتلونکي جنوري میاشتې په 6 به د لوړو مراسمو پر ځای کولو سره د اوباما ځای ناستی شي.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پاتې کیږي. واموریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن نن په نیویارک کې خپل رایه وکاروله. د امریکا اقتصاد د نړۍ پر اقتصاد د هیلری کلینټن په صورت کې څه اغیز لرلی شي او د ټرمپ په صورت کې څه اغیز لرلی شي؟ ملالۍ بشیر له افغان اقتصاد پوه وحید نوشیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا انتخابات د هر یو کاندید له انتخابېدو په صورت کې پر اقتصاد څه تاثیر لرلی شي.
په افغانستان کې د امریکا د 15 حضور په ترڅ کې دغه هیواد 2 ځلې په امریکا کې د رهبرۍ بدلون تجربه کړی دی، او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د یو بد بدلون شاهد وي. خو په دغه نوي بدلون کې به ولیدل شي چې افغانستان د امریکا د ستراتیژیک ملګري په توګه کوم ځای لري. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې په دغه بدلون سره به د افغانستان په وړاندې د نوموړي هیواد بهرنی سیاست هم بدلون ومومي. افغان سیاستوال او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې اړه وایي،
در مجموع سیاست امریکا در قبال افغانستان
په ټوله کې به تر دغو انتخاباتو وروسته د افغانستان په وړاندې د امریکا سیاست بدلون عمومي، نوی والی به راسي، نوي سیاستونه به غوره سي، ځکه د سیمې حالات هم بدلون موندلی دی.
امریکایي وګړو نن د انتخاباتو صندوقونو ته په ورتګ سره د رای ورکونې بهیر پیل کړ. په دغو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له لوري هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو ګوند له لوري ډونالد ترامپ لا یو بل سره سیالي کوي. دواړو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو او مناظرو په ترڅ کې د خپلو اقتصادي او کورنۍ او بهرني سیاست په اړه څرګندونې کړي، خو د افغانستان د جګړې په اړه هیڅ نه دی ویلي. دا پښتنه مول خاغلی مسعود څخه وکړه. هغه وایي، عامه ذهنونه د افغانستان د جګړې ستړي شوي، له همدې امله په دغو انتخاباتي مناظرو کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویل شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې افغانستان ته پاملرنه نشته. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې د القاعده او طالبانو د ځپلو په هدف افغانستان ته راغی. د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش وو. 140,000 بهرني سرتیری چې 100,000 امریکایان ول افغانستان ته راغلل. تر هغه وروسته په 2008 میلادي کال کې بارک اوباما د امریکا ولسمشر شو او د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې زیات کړ. خو په 2012 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړه، چې اوس 8,400 ته رسیدلې ده. د بوش او اوباما د واکمنۍ پر مهال په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغله.
اجمل تورمانو چې پر افغانستان د امریکا د نوې رهبری چې ټاکل شوی تر سبا پورې روښانه شي د اغیز، او دا چې د افغانستان په اړه د امریکا په سیاست کې کوم تغییر راشي او څنګه، په دې اړه رپورت وړاندې کوو. لکه مخکې مو چې ویلې، د امریکا اقتصاد د نړۍ پر اقتصاد د هیلری کلینټن په صورت کې څه اغیز لرلی شي او د ټرمپ په صورت کې بیا څه تاثیر کولی شي؟ ملالۍ بشیر افغان اقتصاد پوه وحید نوشیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د هر یو کاندید د انتخابي دو په صورت کې به پر اقتصاد څه اغیز ولري؟
هیلری کلینټن خپل ځانګړی اقتصادي پالیسی یا طرح لري. زه په تنو نقطو باندې غواړم چې هغه باندې خبرې وکړم. یو غټه خبره هغه ده چې هیلری کلینټن وایي چې غټ کاروبارونه چې دي هغه باید مالیه زیاته ورکړي، یعنی دا وایي مالیه به زیاته شي. بل خبره هغه ده چې بانکي ریفورمز باید راشي، یعنی بانکي سکتور کې په امریکا کې چې په هغه کې باید اصلاحات راشي. دا غنه علاوه دوی وایي چې د کالجونو فیسونه چې ځنه فری دي دا باید فری نه وي، هر سړی باید د کالج ته پیسې ورکړي. بل دا ده چې دا وایي چې د ګلوبلایزیشن کومه طرحه چې دا باید پر مخ لاړ شي، مخالفت نه کوي. دا رنګه د ماشونو په حق له دا وایي چې د کارګرو معاش باید لوړ شي. او بل د امریکای تاسو معلومه ده نړۍ ته ټول نغړ کرس دي یا پور چې دغه په امریکای باندې دي، نو هیلری کلینټن وایي چې دغه پور په هغه صورت کې ختمېدل شي چې زمونږ مالی پالیسی یا فیسکل پالیسی چې دغه بهتره شي. همدارنګه دوی په ساختماني سکتور کې هم غواړي چې انویسټمنت وشي، چې سرکونه او پلونه جوړ شي. ډونالډ ټرمپ پالیسی بیخي د برعکس کاری. د بلګې په توګه باندې ډونالډ ټرمپ وایي چې کالجونو کې د فیسونه باید نه وي، یعنی فری شي پوهنتونونه او کالجونه. دغه نه علاوه د ټیکس کټس غواړي، یعنی مالیه باید کمه شي. هیلری کلینټن وایي چې مالیه باید لوړه شي، دوی چې مالیه باید کمه شي. همدارنګه دی وایي چې سود باید کم شي. د اصلاحاتو لپاره دومره اشاره نه کوي چې بانکي اصلاحات باید راشي، ولې دی وایي چې د سود کچه باید راکم شي. همدارنګه میرمن هیلری کلینټن وایي چې ګلوبلایزیشن په حق کې خبره کوله. دی وایي چې نه، ګلوبلایزیشن چې د امریکای اقتصادي د ستونزو سره مخامخ کړی دی، په ځانګړې توګه زموږ ډېر کارونه مکسیکن او نوزن نور هیوادونو خلک کوي او د سره زموږ اقتصاد خراب شوی دی. همدارنګه دی د ماشونو د لوړوالي په حق کې نه دی، او کوو ګورو د پورونو ختمول لپاره د خپل طرح لري. د اته کلن پلان لري چې دغه تر مخه دی وایي چې په تا کالو کې امریکا به خپل پور ختم کړي. همدارنګه د کډوالو په مسله کې هم د طرح بيخي مختلفه ده، او په ساختماني سکتور کې د او هیلری کلینټن ترمنز یو څه توافق موږ لیدلی شو. کده هم په دې حق کې چې د امریکای په انفراستراکچر یا ساختمان کې باید ډیره پانګونه وشي.
کله چې د هیلری په اړه لومړی نظر پښتنې کمی سوینو، د ډالر اهمیت هم کم سو. د هیلری کلینټن د ولسمشری لپاره ټاکل کېدو په صورت کې به ډالر څه وړوي، او د ټرمپ د ټاکل کېدو په صورت کې به تاسو په فکر ډالر شایي څه وړوي؟
ځنې خبرګونونه یا تغیرات چې راځي دا به لړمحاله وي. طبي خبره ده چې مونږ او تاسو ولې د کتاس ویل چې په ځنې سرویګانو په نتیجو سره د ډالرو نرخ کله به هیلری کلینټن مخکې ونو د ډالرو نرخ به جګېده، او په مقابل کې کله به د ټرمپ دغه شون ډالرو نرخ به راکمېده. ولې په عین وخت کې مونږ تاسو بل شګور نه فل ډالر کله چې به د هیلری کلینټن خبره وشو نو د مکسیکن پیسو نرخ به هم لوړ شو، ځکه چې تاسو معلومات چې ډونالډ ټرمپ د مکسیکو سره دیوال جوړولو خبره کوي. نو دا خوده د اوږدمهاله تغیرات نه دي، دا په هغه وخت کې کله چې د انتخاباتو نتیجه راشي دا تغیرات به راځي، خو فکر نه کوم چې په اوږدمهال کې دغه تغیرات پاتې.
د افغان اقتصاد پوه وحید نوشیر څرګندونې مو واورېدلې چې وایي د هر یو کاندید د امریکې د انتخاباتو چې هغه که ډیموکرات هیلری کلینټن وي او یا جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ د کامیابیدو په صورت کې به د امریکا پر اقتصاد څه اغیز ولري. لکه څرنګه مو چې د خبرونې په دوام کې واورېدل، په متحده ایالاتو کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شوي دي. په ځینو سیمو کې وار له مخه میلیونونو کسانو رای ورکړې دي. همدا شېبه له واشنگټن څخه د ازادي راډیو د مشال څنګې همکار بشیر غواخ را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. غواخ صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. دغلته د انتخاباتو بهیر ته کتا کتنه کړی وی او ریدونکو ته څه وای، څه ډول روان دي د انتخابات، څه ویل کیږي او درې مرکزونه پرانستل شوي که څنګه؟
تمنا مراد صاحب وو دلته اوس تقریبا د واشنگټن په وخت نه 9 بجې دي کم نه، او خلک په مختلفو مرکزونو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې ولاړ دي. ګڼه ګوڼه بيخي ډېره ده، او دواړه په مطبوعاتو کې په ټیویګانو باندې چې کومې د دواړو کمپاینونو خلک راځي، هغوی دا دعوه لري چې دوی خپل ملاتړ ډېر لري. موږ چې دلته کومو افغانانو سره خبرې شوي دي، هغه افغانان امریکایان چې رای ورکوي دلته یا نور هغه کسان چې رای ورکوي، اوی هم په دې دغه کې کمپاین کې برخه اخیستی او اوس دغه دغه مرکزونو کې هم ولاړ دي او ځینې خلک خپل ماشومان هم ځان سره اوسی دي چې دغه پروسس دغه بهیر زده کړي چې څنګه کېږي او ښځې سړي او مشران او ځوانان ټول لیدل کېږي په دغه کترونو کې.
موږ تاسو دا د انتخاباتو لپاره چې د کاندیدانو کمپاینونه او ګواښ صاحب دا مو وڅارل، دا شاید د امریکې په تاریخ کې ځانګړي انتخابات وي، یعنی تر وروستیو نظر پښتنو پورې دا څرګندېدله چې دواړه کاندیدان د انګریزانو خبره کلوز دي او بل سره یعنی ډېر نږدې سیالي لري. آیا تر اوسه چې کومې رایې اچول شوې دي کوم داسې پیشبیني د پاره زمینه برابره کړې ده او د رایو د اچولو تر پای پورې به یعنی دا یقیني نه وي چې کوم کاندید مخکې دی او د کوم یو احتمالات زیات دي؟
تر اوسه پر خو کومې خبرې کېدلې په هغه کې تر دغه تقریبا دولس ورځو مخکېنۍ خبرې کوو هغه وخته پورې هیلری کلینټن چې د دیموکراتانو د ګوند کاندیده ده هغه مخکې وه او داسې ویل کېدل چې هغه به ډېر په اسانۍ سره ولسمشر شي، خو وروسته چې بیا د اف بی آی مشر د هغې د ایمیلونو په اړه باندې ځینې خبرې وکړلې بیا د هغې کمپاین هم کمزوره شوه او نوم یې هم بد شو او ډونالډ ټرمپ چې د جمهوري خواهانو یا د ریپبلیکن ګوند د کاندید دی هغې د دې نه فایده واخیستله او د هغې خلاف یې سخت کمپاین وکړ. نو دغه لس ورځې وروسته بیا داسې شو چې د دواړه سره ډېر نږدې شول. اوس چې په دلته په امریکا کې کوم مطبوعات دي او دوی ځینې سرویګانې پخوانه کړې دي یا دوی د پخوانی انتخاباتو په کتو سره ځینې خبرې کوي هغې کې داسې معلومیږي چې هیلری کلینټن اوس هم لږ یو څه مخکې ده د ډونالډ ټرمپ نه، داسې ښکاري چې هغه کېدای شي ولسمشر شي. خو په امریکا کې مراسم زموږ اورېدونکو ته کېدای شي دا نه معلومه، دلته د رایې ورکولو طریقه که څه هم هماغه رقم ده خو دا د انتخابولو طریقه مختلفه ده. مثلا په هر ایالت کې خلک رای ورکوي خو په اخره کې د ولسمشرۍ لپاره چې کوم کاندیدان دي هغوی ته د دغه ایالت ډیلیګیټس یا استازي رای ورکوي. نو دلته د مختلفو ایالتونو مختلف استازي بیا هغه راځي او رای ورکوي. دلته چې اوس ما کوم مطبوعاتو کتل په هغې کې داسې ښکاري چې یو سل اویا استازي کېدای شي ډونالډ ټرمپ ته رای ورکړي او 204 اویا هیلری کلینټن ته رای ورکړي. خو دا ډېره وختي خبر ده ځکه چې اوس یې لږ 2-3 کېږي چې دغه انتخاباتو رای ورکول پیل شوی دی، نو تر ماښام 15-16 ساعته بعد کېش خبره نوره واضح شي.
کدا وایي چې کوم هغه ایالتونه دي یعنی د هر کاندید لپاره د هغوی هغه انتخاباتي حلقه تقریبا معلومه چې کوم ځینو کې دی ګټي او کوم ځینو کې به دی رای کمې ترلاسه کوي. د دواړو کاندیدانو کې په لنډ ډول ګواښ صاحب وایي چې په کومو سیمو کې مثلا ټرمپ امیدوار دی، په کومو ایالتونو کې او په کومو کې ډېر زیات باوري په خپلو رایو باندې هیلری کلینټن ده.
په تاریخي لحاظ باندې په امریکا کې چې جنوبي ولایتونه دي هغه ته ریپبلیکن ګوند والا او اکثره هغه ځان رایې اخیستي چې په هغه ټیکساس په کې راځي چې غټ ایالت ټیکساس په او د دیموکراتانو لپاره د خاطر مشرقي ولایتونه چې دي ایالتونه چې دي هغه مثلا نیویارک دی، باستن، ماساچوستس دی، د واشنگټن دی، دغه ځینې داسې دي چې د دوی لپاره زرایو اکثره رای برابر کړي دي اکثره وخت دیموکراتانو لپاره. دا ځلې یو مشکل د هغه رایو دی چې مثلا هسپانویان دي، مثلا خپل امریکایان نه دي خو راغلي دي ځنه دلته امریکایان شوي دي، هغه په کالیفورنیا او په دې ځین کې ډېر دي. کالیفورنیا بیخي ډېر رای لري او هغه داسې ویل کېږي چې کېدای شي هیلری کلینټن ته لاړ شي ځکه چې د ډونالډ ټرمپ د ماجرو په باره کې چې کومه پالیسي ده هغه دلته د هغه کسانو د خوښي وړ نه ده چې کومو کسانو اوس اوس د امریکې تابعیت اخیستی. نو د دې وجه نه ډېر خلک غواړي چې هیلری کلینټن ته رای ورکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواخو چې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغلته پیل شوي رای ورکوي خلک تر څو نوی ولسمشر وټاکي د بهیر په اړه درسره وروسي معلومات شریک کړل.
خبریاست ساینس پوهان وایي په شمسی منظومه کې د یوې پدیدې له پیښېدو وروسته د روان نومبر په 14مه سپوږمۍ مځکې ته دومره نږدې کېږي چې تر دې مخکې به مو کله سپوږمۍ په دې اندازه لویه نه وي لیدلې. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهان سپارښتنه کوي چې د نومبر په 14مه دي څوک د سپوږمۍ لیدل نه هیروي، ځکه چې په دې اندازه لویه سپوږمۍ به بیا تر 2040 میلادي کال پورې څوک ونه ویني. په یوویشتمه پیړۍ کې به تر اوسه پورې سپوږمۍ مځکې ته دومره نوي نږدې شوي. ویل شوي چې د سپوږمۍ دا حالت سهار وختي تر لمر ختو وړاندې په شمالي امریکا یعنی متحدو ایالتونو او کاناډا او د آرام سمندر په ختیځو ټاپوګانو کې واضح لیدل کیږي.